السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی د ازادي رادیو د خبری خبرونه د وسات لپاره د چی په لومړي نیم ساعت کې خبری مطالب درته لرو. د سر راپور مده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو هغه خبری رد کړي چې ویلي و د ګشتي ولسوالۍ پر پولې تاسیسات د امنیت د ټینګښت او ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره جوړ کړي و. د پاکستان پوځ وایي په قبیلې سیمې تیرا کې د وسلوالو سختریزو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوال او 2 سرتیري وژل شوي. دولتی ټلویزیون پر اسرائیل تور پورې کړی چې په مرکز دمشق کې د سوریې پر یوه څیړنیز مرکز راکټي برید کړی دی. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له نسیم شفق څخه اوري.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي استازي له ټاکل کېدو سره به د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې نورې هم ټینګې شي. په نورستان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د پولې له هغې غاړې د وسلوالو طالبانو حمله یې په شا تمبولې او په کونړ کې سلګونو کسانو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي لټاکل کېدو سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جیمز ډابنس د سیمې په اړه ښه معلومات لري او کولای شي د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې لا ټینګې او نږدې کړي.
هلمانیو چې د ښاغلي ډابن سره هم چې د افغانستان او د سیمې د مسایلو سره لا ډېر شناخت لري او دلته دی دخل پاتې شوی او کولای شو لا نږدې همکاري وکړو او په هغو مهمو مسایلو باندې چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مطرح دي په هغو کې پرمختګ ترلاسه کړو.
جیمز ډابنس تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی. له ښاغلي ډابنس نه مخکې مارک ګراسمن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه. په نورستان کې چارواکي وایي چې کابو 200 وسلوالو مخالفینو د پولې له هغې غاړې پر برګمټال ولسوالۍ حمله کړې او د دواړو خواوو په نښته کې 8 تنه وژل شوي. د نورستان د امنیه قوماندانۍ مرستیال محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 4 افغان سرتیري او 3 تنه وسلوال طالبان شامل دي. د سرګند کړه چې نښتې له تیر ماښام نه پیل او د شپې تر 1 بجې پورې دوام وکړ او وسلوال طالبان تیښتې ته اړ شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ سرګونو اوسیدونکو د پاکستان پر ضد نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې پاکستانی ځواکونه سلګونه متره د نړۍ په ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته ننوتي او باید چې مخه یې ونیول شي. مظاهره کوونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې افغان حکومت باید په دې مسلې کې له پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي، له دې پرته به دوی په خپله اقدام وکړي. د کونړ د نړۍ ولسوال حاجي زمان وویل چې د مظاهره کوونکو غوښتنې د دې ولایت له سیمیزو چارواکو سره شریکې کړې دي. راپورونه وایي چې پاکستاني ځواکونو په نړۍ ولسوالۍ کې د هلیکاپټرو په واسطه ډیر مواد لیږدولي او غواړي چې هلته تاسیسات جوړ کړي. او په فرا کې نن سهار په یو چاودنه کې 4 ملکی وګړي ووژل شول او 15 نور ټپیان شوي دي. د فرا د والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د خاک سفید په ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین چاودنې له امله شوې ده. د سرګند کړي چې دا ملکی کسان په یو مازدا ډوله موټر کې د خاک سفید له ولسوالۍ څخه د فرا ښار ته د تګ په حال کې وو چې ماین پرې وچاودید. د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان پوځوي په قبیلې سیمې تیرا کې د وسلوالو سختریزو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوال او 2 سرتیري وژل شوي دي. وسلوال د روان میلادي کال له پیل راهیسې په تیرا باندې د کنټرول لپاره هڅه کوي، خو د پاکستان د پوځ مځکنیو او هوایي بریدونو یې مخنیولې ده. سیمې ته د ژورنالستانو په ورتګ د بندیز له امله تر اوسه پورې د پوځ لخوا د تلفاتو په اړه اعلان شوی شمېره د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. پاکستاني چارواکو ویلي په تیرا کې د روانې جګړې له امله تر اوسه شاوخوا 50,000 کسان بیسه شوی دی. پا په بنگلاديش کې د نړیدلې ودانۍ څخه نور 22 مړي موندل شوي چې په دې سره د دې پیښې د قربانیانو شمیر 1502 ته لوړ شوی دی. د 13 اپریل میاشت په 23 نیټه پایتخت ډھاکا ته نږدې د ټوکرو او جامو جوړولو د یو فابریکې د ودانۍ د نړیدو په پیښه کې 2400 کسان ژوبل شول. دې پیښې د بنگلاديش پر حکومت فشارونه زیات کړل څو د ټوکرو د خپلو فابریکو چارې له نړیوالو معیارونو سره برابرې کړي. د سوریې دولتي تلویزیون پر اسرائیل تور پورې کړی چې په مرکز دمشق کې د سوریې پر یو څېړنیز مرکز راکټي برید کړی دی. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې نن سهار د سوریې په پایتخت کې د 214 غږونه واورېدل شول. تر اوسه پورې د دغو پیښو د احتمالي تلفاتو او تاوانونو په اړه رپورټونه نه دي ورکړ شوي، خو اسرائیلو په دمشق کې پر تحقیقاتي مرکز د حملې په اړه د سوریې ادارت کړی ده. دا راپورونو له مخې د جماریا په تحقیقاتي مرکز تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د اسرائیلو لخوا حمله شوې وه. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر سوریې د اسرائیل لخوا د حملې چې دمشق یې ادا کړې وروستی برید غندلی دی. د ملیزیا خلک نن د هیواد په عامو انتخاباتو کې چې کاندیدانو ترمنځ پکې نږدې سیالي کېږي رای ورکوي. د ملیزیا د ملي جبهې ائتلاف چې له 55 کلونو راهیسې د دې هیواد واک په لاس کې لري، د انور ابراهیم په مشرۍ د اپوزیشن د خلکو د ائتلاف له نږدې او سختې مقابلې سره مخامخ دی. تر سره شوې نظر پوښتنې وایي چې د دواړو ډلو ترمنځ سیالي دومره نږدې ده چې د نتیجو په اړه اټکل نشي کېدای. په نننیو انتخاباتو کې د پارلمان د 222 څوکیو لپاره رای ورکول کېږي. رسمي نتیجې ښیي چې د عراق په ولایتي انتخاباتو کې چې دوهنۍ مخکې ترسره شول، د شیاو په مشرۍ د صدراعظم نوري المالکي ائتلاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. له هغو نتیجو سره سم چې پرون خپرې شوي د مالکي د قانون دولت ائتلاف له 12 ولایتونو څخه په وو کې اکثره څوکۍ ګټلې، خو په هېڅ ځای کې پوره اکثریت نه دی ترلاسه کړی، او دا په دې معنی ده چې دا ائتلاف مجبور دی چې له نورو ډلو سره یو ځای شي. په مرکز بغداد کې د مالکي ائتلاف له 850 څوکیو څخه 40 ګټلې دي. د سنیانو ائتلاف عراقیا خې نتیجې نه دي ترلاسه کړي، او په هیڅ ولایت کې تر 300 زیاتې نه دي ګټلې. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون یوې نوې الوتکه چې د لمر په انرژي کار کوي لومړی الوتنه ترسره کړه. د سولر ام پلس په نوم د الوتکه وړمه ورځ د امریکا له سان فرانسیسکو ایالت والوته، او تر څه باندې 13 ساعتونو پرواز وروسته په اریزونا کې کوزه شوه. دا الوتکه به یو شمېر نورو خانونو ته پروازونه وروسته لغې وکړي چې نیویارک ښار ته په وروستیو کې ورسیږي. د الوتکې پیلوټانو ویلي چې باید د هوا څرنګوالي ته وګوري، او پر متحده حالاتو د راګرځېدو لپاره خی دوه میاشتې وخته اړتیا وي. سولر ام پلس الوتکې په بشپړ ډول د لمر په انرژي کار کوي، او لږ تر لږه 40 ساعتونو لپاره انرژي ذخیره کولی شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو هغه خبرې رد کړې چې ویلي وه د ګشتي ولسوالۍ پر پوله یې تاسیسات د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ کړي. د هلمند چارواکي وایي په ګریش ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. پاکستاني مقامات وایي د افغانستان پولې ته څیرمه د پاوز او مخالفو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوړ خو ته مرګ ژوبلا وشته. نور مسائل هم څیړو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ماشومانو پر شری ناروغي باندې خبرې کوي. دغه پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. تاسی ازادي رادیو ته غوږی است چې هر ورځ د سار پرو بجو باندې خبرونه پیلوي، او د ماشم تر بجو باندې خبرونه دوام لري. کچره د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې ووري. پته ده ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو هغه خبرې رد کړې چې ویلي وه د ګشتي ولسوالۍ پر پوله یې تاسیسات د امنیت د ټینګښت او ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي لپاره جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د ترهګرو ځالې د ډیورند کرښې په اوږدو کې نه، بلکې په پاکستان کې دننه دي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو له ډیورند کرښې په کیلومترونو دی خواته پوستې جوړې کړي چې باید له منځه یوړل سي. جزئیات له مسوم ایوان څخه خبرې.
بل سره سب څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړل د بهرنی چارو وزارت نن د پاکستانی چارواکو هغه خبرې رد کړې چې کوکې په د ګوشتي ولسوالۍ د سیمه کې د ګورسال په نوم پوسټه د پولي د امنیت په خاطر او د قانونه تګراتک د چې هدف ترهګر بل کېدل د دغه د تګراتک مخنیوي په خاطر باندې د پوسټه جوړ کړ. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جنان مسازی د نن د یک شمه پورز باندې په کابل خبر اعلان وکړ چې ک پاکستان اشتیا غواړي له ترهګری سره مبارزه وکړي او په سیمه کې امنیت سره ټینګ سي. نو د ترهګرو اصلي ځای د پاکستان د خاورې په منځ کې دی، نه د ډیورین کرښه په دغه سیمه کې چې پاکستانی چارواکو یادې کړې دي. د موسازي په خبره باندې چې د پاکستان ځواکونو د ډیورین کرښه په ځینو سیمو کې په کیلومترونو راځي خواته پوسټي جوړ کړي دي چې دا د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دي او باید لمنځه یوړل شي. همدارنګه شاغلي موسازي د ولسمشر کرزی پرونی خبرو ته بیا هم اشاره وکړل چې افغان حکومت به هیڅ کله هم د ډیورن کرښه په رسمیت ونه پیژني. خو تر دې یو ورځ مخکې یعنی پرون د پاکستان بهرنی چارو وزارت دا هم ویلي چې د ډیورن کرښه موضوع چې د پاکستان لپاره حل شوی موضوع ده او پر دې باندې فیصله شوې ده. خو شارل موسازی بیا هم دا موضوع ته اشاره وکړل، ویل چې افغانستان به هیڅ کله دا کرښه په رسمیت ونه پیژني او دا دوی ته د منلو وړ نه ده. نو دغه هغه مسایل چې ډېر پر باندې خبري وسولې، بل موضوع هم د پاکستان سره د اړیکو موضوع و چې بیا هم موسازي ول چې د ډیپلوماټیک لارو څخه بیا هم کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل اړیکې ورغوي. د دې په خبره باندې چې د پاکستان خاورې څخه د افغانستان امنیت تر ګواښ لاندې دي، نو باید پاکستانی چارواکي له افغانستان سره د شو اړیکو لپاره کوشش وکړي چې دا یوازې د افغانستان د ګټې موضوع نه ده، بلکې د پاکستان د ګټې موضوع به هم بد سره سم.
ډېر مننه مسوم میوند وو په کابل کې. ولسمشر حمید کرزی پرون په یو خبری کانفرنس کې ول چې پاکستان ورستی تحرکات د دې لپاره کوي او افغانستان ته سخت دریځ وسلول د دې لپاره راستوي چې افغانستان د ډیورند کرښه پر رسمیت ورسره وپیژني. پر همدې مسلې نوریس نوری د سیاسي چارو کارپو وحید عمر سره مرکه کړې ده. هغه څنګه په پل کې پښتنه کړې چې د کرزی ورستی سرګندونو ته په پام سره آیا تاسو فکر نه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې اختلاف په اړیکو کې کړکېچ ډېر ژور دی؟
بختانه چې دغه اختلافات ډیر جوړ دي او د ولسمشر د پرونی اظهارات نه ورسته دغه اختلافات هغه نهایی حتی ورسیدل، یعنی په دې معنا چې د پرونیو سرګندونو ورسته د دې امکان افغانستان او پاکستان په دې راتلونکو نږدې وختونو کې هغه خوشبینۍ چې موجودې وي چې دوی به په ځینو مسایلو باندې سره توافق ته ورسیږي. په سر کې د سولې موضوع، د طالبانو سره د سولې موضوع ده، ما ته دا نه بریښي چې دغه د مذاکرې لپاره ډېره آمادګي موجوده وي. ان تر دې چې زه فکر کوم چې دغه اختلافات په هغه کچه رسېدلي چې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ دي، نو دا یو ډېره ښه خبره نه ده. موږ خو د ټولو په ګټه ده، د افغانستان هم په اور کې سوځي او پاکستان هم تاسې ګورئ چې په اور کې سوځي او په دې تېرو شپېتو کلونو کې او یا کلونو کې چې پاکستان را جوړ شوی د هغه نه وروسته د اول وار ده په پاکستان کې دا خبرې کېږي چې آیا دوی د دې امنیتي پلاوه دې ته آماده دي چې انتخابات وکړي که ونه کړي.
تاسو وایئ چې ممکن نه ده چې په راتلونکو کې دغه اختلافات حل شي په دې ډول سرګندونو سره؟ فکر نه کوي چې کرزی دغه مسله درکړې نه ده؟ آیا کچېری دغه سي سرګندونې د دوړو هیوادونو د اړیکو په کېدو کې مرسته نشي کولای، نو هدف څه ده چې دغه سرګندونې کوي؟
زه په دې کې دوه درې عمده ټکي لرم. یو خبره مې مخکې کړې وه، اوس بیا تکراروم چې متاسفانه د منګ رئیس دغه مطبوعاتي فعالیتونه سړي دا ډېر زیات کی او دای ډیر زیات مطبوعاتو کې سرګندونی کوي او دای همیشه خبرساز وي او دی ولسمشر لپاره دغه خبرساز کېدل دا د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو ولیدل چې د ولسمشر د خبرو زوا په پاکستان کې د دوی د خارجه وزارت ویاند ورکا، یعنی په دغه سطح دوی موږ ته ځواب راکړه. نو د موږ د خارجه وزارت دلته ستا هغه ویان لري د
موږ نو هدف څه ده د کرزی د دا ډول سرګندونو؟ په دا ډول سرګندونو سره د څه غواړي لاس ته راوړي؟
متاسفانه دا خو نه پیږم چې دوی به څومره آماده وو او څومره بل مخکې دغه خبره جوړه شوې وه چې دوی به په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې تر کومه حده پورې په دې مسایلو باندې غږیږي. خو په هر حال ګټورې نه دي، که څه هم د ډیورند دایه خو موږ ټول پیږو چې دا یوه تاریخي قصه ده، یو تاریخي کیچ ده او په دې باندې ډېر فکر کول پکار دي. او په دغه سي وخت کې چې موږ له سیاسي او امنیتی ثبات له لحاظه ډیر ډیر ستونزې لرو او دراتونکو دوه کالو په ارتباط ډیر اندېښنې موجود دي درنه په افغانستان کې یو بل ماز را پرانستل او یو تاریخي موضوع را پورته کول او د افغانستان د خلکو احساسات را پارول چې دغه احساسات د قدر وړ دي او قدر یې باید وسی خو زه فکر نه کوم چې د یو سیاسي د یو رهبر د یو زعیم وظیفه دا وي چې د خلکو احساسات په داسې شکل را وپاروي چې بیا هغه د کنټرول وړ نه وي.
عمر صاحب، یو بله پوښتنه، تاسو دغه د احساساتو یادونه وکړله چې د ګوشتې مسلې او د ډیورند کرښې له مسلې سره تړلو اقداماتو د افغانستان لخوا البته په افغانستان کې احساسات د خلکو را پارولي دي. ډېر خلکو دغو افغان عسکرو ملاتړ کړی او هغه یې ستایلي دي او همدارز ویلي چې افغانستان باید پاکستان ته وښيي چې افغانستان یو حکومت لري. اوس رازو مسله دې ته چې آیا فکر نه کوي د افغانستان دولت په دې تورو دولسو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د ګاونډیانو په تیره بیا د پاکستان په وړاندې یو درست سیاست ولري، یو داسې سیاست چې هغه د څو لسیزو یا د څو کلونو لپاره طرحه شوی وي؟
متاسفانه دا خبره خوده دا خو یوازې د موږ د اوسنی حکومت ستونزه نه ده، دا د افغانستان د حکومتونو ستونزه ده. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته تاسې د سردار داود خان فقید سیاستونه په یاد لرئ، بیا وروسته د چپی حکومت او وروسته بیا د مجاهدینو او د طالبان دا سیاست همیشه هغه ته وي بدل شوی ده. د افغانستان اوسنی ولسمشر دا کوششونه ډیر وکړل، په تیرو څو کلونو کې دا کوششونه ډیر وکړل چې له پاکستان په یو ډول یو ښه رابطه دوستی رابطه جوړه شي، او متاسفانه دا کار ونه کړ. او بیا هم که څه هم د خومن ټول منوس د دیوران مودا دایا د افغانستان د ډیرو خلکو دایا دا ورسره نور یو تاریخی قصه ده، خو دما خبره صرف ده ده په دې کې زه شک نه لرم چې دا خبره به یو وخت باید مطرح شي او په یو ډول باید حل شي. خو آیا دا د دې وخت به موږ په دې موضوع باندې تمرکز وکړو؟ آیا موږ نور لومړیتوبونه د افغانستان لپاره نه لرو د راتلونکو دوه کالونو لپاره؟ او آیا دا به د افغانستان کې د نن په سیاسي ثبات باندې یو څه تاثیر ونه لري؟ دا غو پښتنې دي چې سړی دې ته بیا اړکی صدا څه فکر وکړي چې کېدای شي چې دغه د دې وخت نه دا موضوع په دې شکل مطرح شي او یو بل ماز را پرانستل شي. په داسې حال کې چې موږ ډیر نور داسې لومړی چېبونه لرو چې هغه ته باید اول رسیدګي وکړو.
د سیاسي چارو کارپو وحید عمر وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د هلمند چرواکي وای په ګریشو لسوالی کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. جزئیات د الیاس دای په رپورت کې.
د هلمند ولایت په ګریش کولوسوالۍ کې د تیر ورځې د پیل سوي نشټې پر مهال چې تر نا وخته دوام درلود 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 پولیسو هم ټپیان دي. دا خبرې د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم رسنیو ته وکړې. هغه وویل ګڼ شمېر طالبان په دې ادم خان کې د پولیسو پر پوستو د برید لپاره راغلي ول چې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې 15 تنه ووژل سول چې وسلې هم د جنگ پر میدان پاتې شوې.
چې دی راغلي و پر دې محلي پولیس باندې حمله کړې و، ولی خوشبختانه دې پر ځای د دې چې خپل شوم آداب ته ورسیږي د دې مړي پر ځای پاتې شوی دی. د دې پیکا سلاوی، سخیلی سلاوی، کپیپی سلاوی چې زموږ د قهرمانو پولیس سره دی وس، او د دې مړي اوس د ګریش په شپخانه کې پراته دي او ځینې وبوړي دي.
بل پلو د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو لخوا په تر سره سو عملیاتو کې هم د لسو طالبان د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو د درې ملي وامشر جنرال شیرین شار سنیتو ویلي چې په دې عملیاتو کې 10 کیلومتر اغلار هم د ګڼو ماینونو څخه پاکه کړی دی چې د مدو رئیس پر تاګ راتګ نه کړي.
مدته 5 روز شت که از شمان نادلی شروع شده.
شیرین شوی 15 روز کیږي چې د عملیات د نادلی له شمال څخه پیل شوی او تقریبا 10 کیلومتر سیمه مو تصفیه کړی دی. اوس هم د عملیات دوام لري او کېدای شي څو ورځې نور هم په بر کې ونیسي. دی وای شل سره وړین لرو او یو شمیر وسلې هم په لاس راغلي دي. هغه سړک چې ماینونه پرې پټ سی و پاک سوی دی او خلک کولی شي دغه نه استفاده وکړي. د عملیاتو نشته د هلمند په زیاتره نامو سیمو کې تر سره شوی دي. چارواکي وایي د اوقاف په نوم د پولیسو او اردو لخوا 15 ورځې وړاندې پیل شوی عملیات په نور هم وغځوي او ټول هغه سیمه د طالبانو څخه ونیسي چې دم ګړې نام نه دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په نادالی کې خپل لور ته د اوښتو تلپاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو کاریسوپ احمدي منلې ده چې په ګریش ولسوالۍ کې څلور ملګري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کاریسوف وایي په ګریش کې شل محلي پولیس وژلي، دولس ټپیان دي او پنځه پوستي هم نیولي دي. کاریسوب زیاته کړې ده چې په دغه نښته کې یو شمېر بهرني سرتیر هم وژل شوي دي، خو دولتي مسؤلین د طالبانو د ویان دغه خبره نه مني.
بلخوا د زابل په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او لس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. سید شاه سقیم ورباندې رپورټ رالېږلی.
دغه عملیات د زابل په شاجوی او شار صفا ولسوالیو کې ملي پولیسو او ملي اردو کړي دي چې په پایله کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او لس نور یې ژوندي نیولي دي. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې تر نهه سوه کیلوګرامه زیات چاودېدونکي توکي، سپکې او درنې وسلې او د وسلوالو موټرسایکلونه هم نیولي دي. د زابل امنیه قوماندان مل پاسوال غلام سخیر روغ لیونی وایي چې په دغو دوو ولسوالیو کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو د وژلو او نیولو په موخه عملیات روان دي. دوی وایي تر اوسه په دغو عملیاتو کې یو پولیس هم وژل شوی دی.
د شاجوی او د شار صفا په ولسوالۍ کې په دوه بېلابېلو عملیاتو کې موږ دوه میله پیکا سره د نهه سوه کیلوګرامه مواد انفلاقه، څلور میله راکټ انداز، څلور میله کلاشنکوفونه، اته موټرسایکلان نیول شوي دي او تقریبا پنځه موټرسایکلان ته مور اچولی او تقریبا په مجموع کې شپږ کسان پولیسي ملي، څلور کسان اردوی ملي ژوندي نیولي. همچنان د عملیاتو په ترڅ کې شپږ کس طالبان وژل شوي دي.
چارواکي وایي نیولو شویو وسلوالو منلې ده چې په شار صفا او شاجوی ولسوالیو کې پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کول او د سړک پر غاړو به یې ماینونه هم خښول. تر اوسه پورې له طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. وړمه ورځ هم د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال سلګونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي، وسلې او د شلو په شاوخوا کې ماینونه د سرتیرو لاسته ورغلي وو، خو څوک یې د کارولو په تور نه ونیول شوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په فراه کې نن سهار د ماین چاودنې څلور ملکیان ووژل او پنځه نور ټپیان کړل. بلخوا د ملي اردو یو سرتیری پر بهرنیو پوځیانو ډزې کړي، یو امریکایي پوځي یې وژلی دی. جزئیات د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
دا ملکی کسان په مازدا ډول موټر کې سپاره او د خاکسفید ولسوالۍ څخه د فرار شهر ته د تلو په حال کې و. د فرار ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندۍ وایي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه ملکی کسان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا ماین د دولت د وسلوال مخالفان لخوا ځای پر ځای شوی و. د خاکسفید ولسوالۍ یو نامن سیمه ده چې کله ناکله دغه ډول پیښې پکې منځ راځي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه دغه چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. په یوې بلې جلا پیښې کې تېر ورځ د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یو تن امریکایي سرتیری د ملي اردو د سرتیری لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د فراه ولایت د ملي اردو دوهمې پلې لیوا ویان عبدالروف رحماني وایي دغه پیښه په بلابلوک ولسوالۍ د شیوان کلي په یوه پوځي قرارګاه کې رامنځته شوې ده. هغه د پیښې په اړه د نور جزئیات ورکولو څخه ډډه وکړه. له بلې خوا دولت د وسلوالو مخالفانو ویان قاري یوسف احمدي وایي دغه پیښه د دوی یو کس ترسره کړې او څلور بهرني پوځیان یې وژلي، خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني.
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د ولسمشر حامد کرزي په پرونیو څرګندونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي چې د ډیورنډ کرښې په اړه یې کړې وي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې د کرزي له خولې لیکلي افغانستان به هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژني. همدې ورځپاڼې د پاکستان د حکومت نظر هم راخیستې ده چې ویلي دي د ډیورنډ کرښې په اړه زموږ دریځ روښانه دی، د پاکستان او افغانستان د سرحد مسله فیصله شوې ده. باور ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د کونړ د والي له خولې لیکلي پاکستان د دې ولایت په ناړې ولسوالۍ کې د افغانستان په خاوره کې 300 متره دننه امونیتي پوسته جوړه کړې ده. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده د ډیورنډ دې خوا د پاکستان هڅې د څه لپاره. یاد ورځپاڼې خپلې پوښتنې ته ځواب ویلی ده او لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې دې خوا د پاکستان هڅې د یادې کرښې په رسمیت پیژندلو هڅې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د کرزي بله خبره راخیستې ده چې وسلوالو طالبانو ته یې کړې. کرزي پرون په خپلو خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې پر هغه لوري وګرځوي چې له افغانستان سره ترې دښمني کیږي. د سرنوشت د سرمقالې لیکونکي په باور د پاکستان هغه هڅې چې غواړي د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني تیروتنه ده. د لیکوال پاند ورستی پیخو خود چې د ډیورن کرښې د رسمي کولو لپاره د پاکستان هڅې له شرمون کې ماتې سره مخ شوې دي. د خدمتګار ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال پاند پاکستانی یرغلګرو ته د امونیتي ځواکونو غاښ ماتونکي ځوابونه د طالبانو موقف هم زیانمنوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د 150 پاکستانیو غاصبو سرتیرو په وړاندې د 25 افغان سرتیرو غاښ ماتونکي ځواب په ټول هیواد کې وستایل شو او ټولو ځوانانو له امونیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خدمتګار خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي له افغان ځواکونو د ولس ملاتړ به وسلوال کمزوري کړي. یاد ورځپاڼې د جنرال عتیق الله امرخیل خبرې راخیستې چې هغه ویلي که افغان حکومت د ولس د پوهولو لپاره سم تبلیغ وکړي نو معلومه ده چې ولس به د افغان ځواکونو تر شا ودرېږي. یاد ورځپاڼې د یو افغان ملک له خولې لیکلي اردو زموږ عزت دی، زموږ د ولسونو بچیان دي، که دوی د وطن په ساتنه کې مري موږ مشران به یې وسله راپورته کړو. محور خپلواکي ورځپاڼې د افغان حکومت په سیاسي اپوزیسیون باندې سختې نیوکې کړې دي او لیکلي دي د اپوزیسیون مخ او سټ نه دی معلوم. د ګوشتې په موضوع کې له هغه طالبانو سره هیڅ توپیر نه و چې تر ګوشتې دي او ها خوا په کمین کې ناست ول. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي هیله ده چې د ملګرو ملتونو سازمان، د ناپلو هیوادونو غورځنګ، د اسلامي هیوادونو سازمان او داسې نورې سلسات ټولنې د پاکستان دې ته اړ کړي چې له دوه مخې پالیسۍ څخه نور لاس واخلي.
په بلخ ولایت کې د المانی ځواکونو چارواکي وایي تر 2014 میلادي کال وروسته به یې هم له افغانستان سره مرستې روانې وي. د المان یو پوځي چارواکي پرون په مزار شریف کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په دې ښار کې د دې هیواد قونسلګري پرانستل سي. جزئیات د لطیف صحاق په رپورټ کې.
د المان هیواد چارواکي وایي په راتلونکي څو ورځو کې به د دې هیواد قونسلګرۍ په مزار شریف ښار کې پرانستل سي، او د دې قونسلګرۍ پرانستل افغانستان سره د المان هیواد اوږدمهاله اړیکو او ملاتړ ښکارندوینه کوي. دا خبر افغانستان که دی آلمان هیواد یو لرد پولی جنرال یورک فولمر په یو مطبوعاتي ناسته که خبری آلانو تا بیان کرده. نموری ویل دی کنسولگره تر چنگ با دی اغوی پا مرست جور سوی پا مزار شریف که اوی دگر با هم کتی اخیستلو تا چم توسی. من پا هم دی ورستوی که غور دی مزار شریف اوی دگر او پا مزار شریف که دی آلمان کنسولگره پرانیسو او داد دی سرگنده هونه که ویچه منگه 2014 وست به هم خپل مرست جوری ساتو. دی آلمان دا چارواک تورن جنرال یورک فولمر چې دی افغانستان شمال که دی آیساف قوا و قماندانه هم پهاره لری وی ویل دی 2014 کال نه وروست دی آلمان اتس و سرتی روشتون به پا نور و ایوادونو بانده هم مثبت اغیزی وکری. نموری ویل وست محال پا شمال که دی ولس ایوادونو سرتیری دی آیساف پا چوکات که دند لری او دا به دی بایستی چه دا ایوادونو به هم دی اغوی پا سر دی 2014 کال نوروست دی خپل سرتیرو دی پاتوکی دو تصمیم بونیسی. پا شمال که دی آیساف قماندان پا اینا دی افغانستان دی راتلونگ چلتاکون و امنیتی مسئولیت دی افغانانو کار ده رو اغوی به پکلک ایمایت تر سره کری. آلمان افغانستان که واسمه حال 15,000 تن سرتیری لیدی او دی امریکی متحده ایالاتو او بریتانیا نوروست دری امیواد دی چی افغانستان که زیاد سرتیری لیدی.
پاکستانی چرواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې. پوځي چرواکي وایي دغه جګړه چې تېر مخصوصا د خیبر قبایلي ایجنسۍ په لرې پرته سیمه کې سوې 15 دولتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. تیره تر شمالي وزیرستان وروسته د وسلوالو طالبانو دویم مهم مرکز بلل کېږي. مجیب الرحمن انګر له سیمې ورباندې رپورټ رالېږلی.
د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر پوله په یو تازه خطه کې د 1400 لارو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. پوځي سرچینې وایي په دې خطه کې چې وایي بیګام خوستان رامنځته شوې دوه پوځیان هم وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. په هغه اعلامیه کې چې د یکشنبې پر غرمه د پوځ د عامه اړیکو له مطبوعاتي دفتره خپره شوې راغلي چې پوځ د تیرا په لرې پرته سرحدي سیمه کې د مخالفو وسلوالو پر ضد یو لنډ تصفیوي عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 14 تنه مخالفین او 2 تنه دولتي سرتیري ووژل شول او 3 سرتیري ټپیان شول. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې پوځي ځواکونو د قسمت سر او سنگر په نوم د مخالفینو دوه مهم مرکزونه هم نیولي. پوځي سرچینې همداراز ادعا کوي چې په نیول شویو نظامي مرکزونو کې زیات اندازه سپکې او درنې وسلې هم لاسته ورغلي. تیرا د خیبر ایجنسۍ لرې پرته سیمه ده چې اخوال افغانستان سره هم اوږده پوله لري. دغه سیمه په خوا د لشکر اسلام او انصار الاسلام سختدریز وسلوالو ډلو په واک کې وخو په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د خونړیو جګړو په ترڅ کې د تیرا میدان په ګډون ډیری سیمې ونیولې. که څه هم په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د عملیات د طالبانو که کومې بلې وسلوالې ډلې پر ضد ترسره شوي، خو د وروستیو راپورونو له مخې دا وخت د تیرا ډیری سیمې د وسلوالو طالبانو او لشکر اسلام سختدریزې ډلې په واک کې دي. تیره میلادي میاشت وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو خپل مخالفین مات او ډیری سیمې یې ونیولې، زرګونه تیراوال شاوخوا سیمو اوان پیښور ته کډه شول. د اړوندو دولتي مقاماتو د معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو تر حملو وروسته یوازې د تیرا له مرکز میدان نه شاوخوا 340,000 خلک پیښور او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې وسلوالو یې کورونه او ټوله شتمني لوټ کړې.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین 2:30 د رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره د دې هیواد او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې لا ټینګې شي. په نورستان کې چارواکي وایي چې په برګ مټال ولسوالۍ د پولې له اغاړې د کابو 200 وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول شوې. په دې پیښه کې 4 سرتیري او 3 وسلوال وژل شوي دي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي پاکستان غواړي په دې ولسوالۍ کې هم ډیورن کرښې ته نږدې تاسیسات جوړ کړي. د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې 4 ملکي وګړي ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. د پاکستان پوځ وایي په قبیلي سیمې تیرا کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې 14 وسلوال او 2 سرتیري وژل شوي. په بنگلاديش کې د نړیدلې ودانۍ څخه نور 22 مړي موندل شوي چې په دې سره د دې پیښې د قربانیانو شمیر 1502 ته لوړ شوی دی. او د سوریې دولتي ټلویزیون پر اسرائیلو تور پورې کړ چې په مرکز دمشق کې د سوریې پر یو څیړنیز مرکز راکټي حمله کړې ده.
یو سات کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واوري.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. د نن په پروګرام کې په بیلابیلو مسایلو خبرې کوو. لاغې دلې اومده مسله د شری ناروغي ده. د به هم ووري چې طبيعي توګه باندې تداوی هیموپاتیک څه ډول یو تبابت دی، پاغي کې ناروغي څنګه تداوی کیږي. همداشن به دا هم ووري چې اکوپنچر یا دغه پستنې باندې تداوی یا په دریجه بکې چې ورته سوزنی ته وي دا څه ډول اثر کوي. په دې هم تاسو ته معلومات وړاندې کیږي. خو عمده مسله مو په سر کې د شری ناروغي ده. په دې وروستیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو لاغې ډلې د نورستان ولایت د مرکز پارون اړوند د اشتیوي کلي خلکو شکایت کاوه چې په دغې سیمې کې ډیر ماشومان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي دي او دوی د مرستو غوښتنه کړې ده. او همداشان هم غوښتل چې د ازادي راډیو د روغتیا پروګرام له لارې دوی ته معلومات هم ورکړو. د لومړی به د دې سیمې د یو اوسیدونکي خبرې واورو.
شیری سره ورسره دا ټوکی او زکام او سردردي او دغه شیان هم ورسره زیات شوي دي. پر موږ معلوماتو په اندازه تقریبا شل 2 په اندازه باندې ماشومان تلف شوي دي. کله لاره بندې، کله ډاکتران نه، کله په تشخیص نه کېږي. شیری مرض خو دا ساري دی او یو بل په انتقال کېږي. په دې مخنیوی ونه شي زیات تلفات به پیدا شي.
ډاکټر صاحب اکرم ملک زیل جرمنی څخه متخصص ډاکټر صاحب دی را سره په ټلیفون کې دی. ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وي. ډاکټر صاحب ملک زیل خرغلی او ریس ماواز.
السلام علیکم فرید جانی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو.
بله، کولای شي چې خپل پوښتنې مستقیما د ټلیفون لاري او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک د پاڼې لاري دا اوس را سره مطرح کړئ. دغه پاڼه زما مخې ته ده. ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه ده، facebook.com/azadiradio. مستقیما کولای شي له ډاکټر صاحب ملکزي څخه که د انټرنیټ امکانات در سره یې پوښتنې خپل مطرح کاندي او ډاکټر صاحب ورته ځواب وي. همداشانی که د ټلیفون امکانات لري نو په ټلیفون کې پوښتنه کولای شي. په کابل کې د ازادي رادیو دوه د ټلیفون نمبر دی 0199203 5040 بل نمبره ده 00800222555 همداشان ازادي رادیو ته که غواړی په اروپا کې ټلیفون وکړي نو هم د ټلیفون نمبر شتنو 00340 کوډ دی اغه نروسته په ډیر لیک تفاوت سره سلور نمبر دی یعنی 22 11 2 1 0 0 2 0 0 3 0 0 او 3 0 0 0 نمبر باندې ټلیفون وکړي او له ډاکټر صاحب ملکسي څخه خپلې پوښتنې مطرح کاندي. خنو ډاکټر صاحب ملکسي د مخه تر دی چې تاسو زما خیال دی چې هغه اوریدونکو چې د خبره واوریده چې تاسو د طبي طب یا نوروپاتیک ټریټمنټ یا تداوی په اړه باندې چې مختلف نمونه ورته اخلي یا لوپاتیک پرې باندې خبرې کوي د اصطلاحات خلکو ډیر زیات اوریدلې دي او غواړي چې په دې اړه باندې پوښي نو په دې بل ګروسته خبرې وکړو. لمړی به راشو همدغه د شری مسلې ته او کلنده باندې دغه ناروغي راته وایي ځکه د تاسو شته غږم واوریدو د نورستانه خبرې کولی چې د شری ته ورته یعنی یو ناروغ شری هم لري او د شری سره بیا تبوي او یا ټوخی لري نو خبرې چې تاسو دغه نخي په سمته باندې کوي ته وایي چې یعنی که ماشوم شری لري څه ډول نخي لري او دا څه ډول یو ناروغي ده نو دا به بیا خلکو ته ډیره اسانه شي چې کیدې شي څوک شرم نه یو دی بل څه فکر کوي نو دا به ورته لګا اسانه او سرګند شي.
پرې ځان ته خپګان زه ته دا چې دا شری غونډه یو اسانه ناروغي یعنی اسانه د منځ وړلو ناروغي ته مېز نه وړل کیږي ځکه شری یوازنه مخلوق چې په بدن کې زیاتېږي او یو نه بل ته انتقالي انسان دی نو که انسان خپل پام ونه سي واکسین کې نو شیره په دنیا کې ډیر په 50 کال مخکې هتا باندې ځکه واکسین هغه وخت کې پیدا شو نو اوس وایم چې شیره څه ده. شیره یو رقم وایروسي ناروغي ده چې دا ډیر ورکوټه وایروس ته یو سلشل نه یو سل تر یو سل څلوېخ نانومتر پورې یو نانومتر د یو متر یو میلیارډمه برخه دومره ورکوټه ده نو دا تښتې انسان په بدن کې وي. د دې ریتل یو انسان نه بل انسان ته د انسان د لاړو او د تنفسي لاري د لاري کې چې څوک توخو کې پرنجو کې او یا د چا سره خبري کې یو ورکوټه لاړی چې د بل انسان په پستا وغوولګي یعنی په شوندو باندې پوزه باندې ولګي نو هغه ته تیریږي. لبل خو چې وګورئ دا وایروس دومره د ګرمۍ مقابل کې حساس دی چې 2 ساعت وروسته په تازه هوا کې کفر ځن کم دغه وایروس په ځمکه باندې توي شي 2 ساعت پاتې ډیر زرد مزه سي او کا مروی نو ډیر زرد دغه وایروس په مرګ مرګيږي یا تاسو ضرورت نشته چې د یو چا کالی چې په ځان کې دی هغه عقیم شي نه هغه خپل مرګ مرګيږي. خو لبد امر وایم چې افغانستان کې خود څه کوي چې په رسیدلې اروپا کې جرمني کې هم شری موجود دی
نو دغه شری څنګه شه دی ډیر خلک فکر کوي چې د پوستکي باندې سری دانې پیدا شوي بس دغه شری دی یعنی هر شری فقط نه خیمداده چې د سری دانې پیدا کیږي په پوستکي باندې نو ځکه خلک ورته سرخکان ورته کله سیمو کې اکثر خلک ورته وایي ته پښتنو سیمو کې هم خلک زینی ورته شری وایي زینی هم د سرخکان په نامه یاد یو وجه هم دا چې وایي په کې پوستکي سرکیږي کنه کې دی شي د بل شیم وي کوم بل ناروغیم وي
په دې ځانه یو بل ناروغي دا هغه د ماشومانو ناروغي ده لکه شیرونه شیر چې ده د هغه سرواله د وګونو د شانه شروع کیږي او بیا نو د هغه غاړه ته ورسي د غاړه نه به ښکته خواته نور بدن ته ورسي. یو بل ناروغي ده چې هغه ته موږ پښتو کې چمڅیک وایو کوڅو به ورته وایي میانکه یې ورته وایي
دا روبلا
هغه ته چې هغه هغه ته روبیلا په لاتین کې وایي ته لاتین کې انګلیسي کې څو نومونه دي ورته هغه ته وایي فریډی میسل سم ورته وایي جرمن میسل سم ورته وایي فرنچ میسل سم ورته وایي او فارسی کوټه سرخکان چا ورته وایي نو سرخکان ته لږ څه ورته دی ورکوټه سرخکان نو هغه هم تاسې نه لري هغه ته چې په بدن کې ټیکی 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 پیدا کیږي نو نور خو څه کوي چې به تجربه ډاکټرانو په دې نه پیږي چې آیا دا شیره ده او کدا سم څه
ده څنګه فرق شي یعنی د دې فرق څه شي د کومې ډیر خطرناک دی یعنی شری او کدا سمسی کې کم یو
نو ډیر خطرناک دی چې دا شری ده خو دا به وایم شری چې ده څو ورځې وروسته ټیکی ټیکی چې دی هغه ټیکی یو بل سره نخلي بیا نو ورکو ټیکی نه دی بلکې یو ساحه ده خو دا خپل سمسی کې چې ده ټیکی بیل بیل پاتې کیږي بل دا ده چې خپل په سمسی کې چې بدن کې ټیکی شته خو کله ته به وي او کله به نه وي
خدا تبا ام ډیره قوی نه ده ماشومان دومره ډیر نه زوریږي په چمچی کې باندې نسبت شیر باندې شیر چې ده مخکې مې یاده کړه دا پوستکی کې داغونه یو بل سره زیاتیږي غټیږي او حتی دننه په خوله کې هم ځینې داغونه پیدا کیږي چې هغه ته کوپلیک داغونه ورته وایي یعنی دا چې خپله د جامنې غاښونه چې دي خصوصا د لمدنې جامنې غاښونو اړخ ته یعنی په پوستکی کې د خولې په پوستکی کې هلته سپین سپین ټکي پیدا کیدای شي او هغې نه وروسته بیا نو تبه راځي نو دا دوه مرحلې لري یو ځل تبه راشي بیرته کته شي بیا تبه جګه شي نو دا اصلا خکیدونکې ناروغي ده خو کله کله بیا نه خکېږي هغه بیا نو بابیړی کوي چې بابیړي نه د خدای ساتي نو
ها او دغه حتمی ده چې یعنی چې کله شری بیا نو حتمی دغه سری دانه کوي یعنی پوستکی سور کیږي حتمی
نه دا نو داسې ده چې روغ انسانانو کې سړی ویلی شي چې هو حتمی ده هغه انسانان چې د هغوی دفاعي سیستم کمزوری دی مثال په توګه ځینې ماشومان دي چې د زیږېدنې رئیس د هغوی دفاعي سیستم کمزوری دی یا دا چې ځینې کسان دي چې فرزن د سرطاني ناروغي لري لکه د هوچکې ناروغي یا ځینې کسان دي مثال په توګه ایچ آی وي یا ایډز باندې اخته دي هغسې کسان چې غټ دي که واړه دي د هغوی پوستکی بیا نه سور کیږي چې هغې ته سپین شیره وایي یا انګلیسي کې وایټ میسلز ورته وایي چې جرمني کې ورته وایس مازان ورته وایي نو هغه کې پوستکی به نه سور کیږي خو دا نښې شته نښې لا پسې خطرناکه دي یعنې تبه هم پکې شته او دا نور بابیړیم چې کو هغه کوي خو مدا پوستکی نه سور کیږي
ښه نو زه هم داسې لږه ساده ژبه باندې کو وایي چې اوس دا میندې دا پروګرام اوري که نه کیدای شي دوی دپاره پوښتنه وي چې دا ډاکټر صاحب خبرې وکړي چې د ماشوم شری یا دغه شری ته ورته د بله ناروغي چې تاسو یاده کړه د خلک ورته سمسی کوي دا کله چې دغه ناروغي بس خاصه توګه باندې همدغه شری چې البته د یادونې وړ ده ووایم چې شری یوه دغه ناروغیونه ده چې په افغانستان کې په وړیا توګه باندې واکسین کیږي د دې او هغه ماشومانو ته چې هغه شپږم د ناروغۍ دي چې په هغې کې ورته واکسین کوي نو د واکسین په لیست کې ډاکټر صاحب دا شامل دی چې که په وخت باندې خلک ماشومان تشویقیږي چې ماشومان بوتلی شي او واکسین ورته وشي نو زه وایم دغه نښې لږ زره که داسې خلاصه بیا وایي چې مثلا د ماشوم پوستکی تاسو ویل کله کېدای شي سور وي او کېدای شي ځینې وختونو کې سور هم نه وي که نه نو دغه عمده عمده نښې کمې دي چې یو مور ورباندې پوهیږي
هغه دا دی کله چې یو ماشوم د یو بل ماشوم سره چې هغه ماشوم شیره لري لږ څه په تماس کې شو نو دغه ویروس ډېر حساس ویروس دی دا چې په مجرد دی چې د انسان بدن ته ننوته نو ډېر زر بیا خپله وده کوي یعنی کله په لس ورځو کې کله په څوارلسو کې د ده نښې شروع کیږي نښې دا دي چې د ماشوم اول وختو کې پوزه بهیږي ته وایي چې هسې ریزش نیولی دی د هغې نه وروسته سترګې سرې شي ته به وایي چې جړلې دي ماشوم د هغې نه وروسته بیا خپله لږ لږ ټوخی شروع کړي او هغه ټوخی چې دی وچ ټوخی دی هغه نه خراش کې پکې نه راځي نو سړی فکر کوي دا نورمال والګې دی د هغې نه څو ورځې وروسته تبه راشي په انسان باندې بیا نو چې تبه حتی یو څلوېښت درجو ته زیاتیږي بیا نو د هغې نه وروسته چې سړی ګوري د غوږو شاته ته ګوري سرسه ټیکې دي ورکوټې ورکوټې ټیکې دي هغه دومره کېږي لکه د نښتو په اندازه باندې د واړه واړه ټیکې شروع پیدا کېږي بیا نو دغه ټیکې غټېږي مخکې مې چې یاده کړه بیا نو بل سره نښلي او هغه بیا ټیکې نه چې هغه غټ تصحه ده بیا ټول بدن ته نیولی شي نو هغې نه وروسته مې یاده کړه تبه لنډ وخت لپاره کته کیږي خو درې ورځې وروسته بیرته پورته کیږي بیا نو هغې نه ځینې ماشومان دي چې دا هم خپله ښه کیږي او دا شیره بیخي ورکیږي کله چې ورک شو نو دا انسان بیا د ټول عمر دپاره معاف دی دی نه نیسي خو او که چېرته بیا نو دی ښه نه شو بابیړی وکړه نو دا نو د مرګ پیس کېدای شي
ها او که چیرته مثلا یو مور ده کنه مور امیدواره ده هغې ته که مثلا شری پیدا کېدای شي یعنی شری یوازې د ماشومانو دی که لویانو ته هم پیدا کېدای شي بیا مثلا هغه ماشوم ته کوم خطر پېښولی شي او که نه
د بده مرغه ووایي چې هېڅ عمر کې سړی بچ نه دی بالغانو ته مشرانو ته شیری دومره نه پیدا کېږي ځکه ډېر کسانو په یا ماشوموالۍ کې شیری تیر کړی دی او یا دا چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي واکسین شوي دي نو ځکه نه پیدا کېږي نو ماشومان ته زخت ډېر پیدا کېږي نو راغلو دې ته که چې یو مور وي چې هغه امیدواره ده خپله او هغه تر اوسه پورې نه شیری تیر کړی دی او نه واکسین شوی ده او دې ته شیری پیدا شو
نو د نیک مرغه وایو چې داغه ماشوم ته په نس کې ډیر تاوان نه ده. حتی کله چې ماشوم زیږي په دغه وخت کې حتی ډیرې ناروغۍ خصوصا تیریدونکې ناروغۍ ماشوم ته تیریږي، خو د شیرې تیریدو فیصدي ډیره لږه ده، دا خطر نشته. نو په اروپا کې خو داسې ده چې کله چې د یو مور ته یو ناروغي پیدا شوه، تیریدونکې ناروغي یا بله ناروغي، نو دوی ځای په ځای سوال کوي چې ماشوم ته مې تاوان دی نه ده، آیا زه ماشوم نقصان کوم، د ګیډې نه یې وغورځوم که ونه غورځوم. خو د شیرې ناروغي چې د نیکه مرغه دا علت نه دی چې ماشوم باید وغورځول شي، یعنی ماشوم په روغ ډول باندې د مور د نس نه زیږېدلی شي.
نو لږ وروسته به په دې باندې هم خبرې وکړو چې دغه ناروغي د ځینې ناروغۍ دي که نه، د یو اصطلاح د وایي بابیړی وکړو دغه یو شو، نو د دې دغه به صحیح یعنې که داسې یو حالت راشي نو بیا به څه کیږي؟ په دې به بیا لږ وروسته راته خبرې وکړي. اورېدونکي انتظار وباسي په ټلیفون کې، په دې باندې اورېدونکي ټلیفون به واخلو، بیا به تاسو په دې باندې هم راته یعنې د شیرې په باره کې خپلې وروستۍ خبرې راته وکړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ.
السلام علیکم، زه قیام الدین تاسره پوښتنه کوم، د ننګرهار ولایت کې تارانو ته.
مهرباني وکړه قیام الدین صاحب له ننګرهار.
اول سلامونه تاسو ته او د ازادي رسو کارکونکو او اوریدونکو ته، او بیا خصوصا ډاکټر شاته ولادي.
وعلیکم السلام.
زه یو پښتون نظر ما ډاکټر شاته شیر مرز دې ته پاره باید کوم دوا زړه اخلي د لاټان د پاره کنه د ښکار مرز دې
نو ډاکټر سیبان خو هر کله همدا وایي چې هیڅ کله په خپل سردارو ما اخلی زی ډاکټر ته، نو دا به بیا هم واورم چې ډاکټر صاحب ملک زی تاسو ته سوئ. مهرباني وکړئ یو بل اورېدونکی لرو، ستاسو د کور ودان وي. ښه، زما خیال دی چې لکه دوی ټلیفون یې بند شو. نو فیسبوک کې هم اورېدونکو خاصه پوښتنه نه ده کړې، خو دغه موضوع یې خوښه کړې ده. اورېدونکو حمیدالله جواد، دانیال علی او همداشان نور اوریدونکو، زما زهی لمن چې تاسو خپل پښتني ولیکي یو اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي.
السلام علیکم، همین جان لغمان تاسو سره تماس کړم.
مهرباني وکړي همین جان،
زه خپل سلامونه ونې کې له درناوي تاسو ته حضرت مند او ګران محترم ډاکټر څخه تاړه نکوم.
مهرباني وکړي
زما پښتنه له ډاکټر څخه محترم څخه دا چې دا دی وایروس څنګه پیدا کی یو او بل لکه چې دا ماشومري مرض باندې تلاشي دي علت دا عوامل لري سړی تلوار شي چې دا مرض دا ماشوم په شری باندې اخته شوی، او دوم کله که ماشوم ته واکسین نه شي په هغه باندې به څومره اثر وکړي او که واکسین شي دا به پېسره څومره تېږي، او د بله پښتنه مې دا چې کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي.
کور دی ودان د فیسبوک په صفحه باندې هم عبدالرحمن صالح دوه اسم دغه لیکلي پیغامونه راته لیکلي، وایي د شری د ناروغي اصلي عوامل او اخیری نتیجه راته وایي. ډاکټر صاحب دوه ځلې دا پوښتنه کړې او دای هم ویلي چې دا ناروغي خو ډاکټر صاحب ویلي چې په لویانو کې هم لیدل کیږي، نو دا وایي په ماشومانو کې ډیره وي که لویانو کې ډیره وي؟ او علت څه دی؟ که څه هم ډاکټر صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا اصلا د ماشومانو ناروغي ده او کېدای شي چې په لویانو کې هم وي، خو بیا به هم ډاکټر صاحب دا په یاد ولرئ، کولای شي چې لږ وروسته ورته ووایي. یو بل اورېدونکي ته به هم بار ورکړو او بیا به ډاکټر صاحب خبرې وکړي. مهرباني وکړئ، زما خیال دی حبیب کامران صاحب د سویډن نه. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب، پرتا جان ته سلامونه او ګران قدرمن ورور ډاکټر صاحب ملک، زه خوښ یم خپل سلامونه نه کې له وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر ښه راغلی.
ما دا څه یو کښنه پښتنه ده، کله کله دغه د شیرې خو دا دانه راښکاره کوي او دا بدن ټوله دانې سي، او کله کله بیا داسې چې وای دانه پټې دي نو دانه نه راپورته کیږي پر بدن. ډاکټر صاحب پوښتنه ده که چیرې داسې وسي او یا داسې وي نو بیا څه پکار دي چې دغه دانه راپورته شي؟ چې دا دانه راپورته نه شي خو دا ماشوم یو کلی وي که غټ وي، ډېر په تکلیف وي، ډېر سختې تبې لري، څه وخت چې دانه راپورته شي نو دوی بیا وای وای دانو یې مخ تور کړي، بیا یو نوکې مځکه ومني. که چیرې دا دانې رشته هم تر پوست لاندې پټې وي، ډاکټر صاحب نو د دې دپاره بیا څه پکار دي چې وسي چې دا دانې راپورته شي تر پوست راووسي؟
ښه، ستاسو د کور بدانی کامران صاحب نو ډاکټر صاحب پښتنه واغستی بخنه غوړو سو شی بود لپاره به ټلیفونونه نه اخلو او ډاکټر صاحب خو ډیر منظم دی هر کله د تیرو پروګرامونو تجربه ده ډاکټر صاحب ملکزه چې تاسو پښتنه خي منظم لیکي ځان سره او کومه پښتنه پاتې ونه ما سره یادداشت شته نو اول به زه ما دا وريدونکو پښتنو ته جواب وایي او کنه هغه پښتنه چې ما د مخه د ټلیفونونو نه تاسو ته وکړه تاسو نو وکړه چې کچیرته د شری بابېړې وکي نو نتیجه به یې څه ډول وضعیت به ولري د ناروغ
په دې ځان ستاسو دا وريدونکو پښتنې تقریبا یو شی دي سره نو زه به تاسو وایم چې اصل دي درې پښتنو ته وایم درې ورته ما مخکې ځوابونه وایي دا خو تکراری دي بیا به وایم ها اول هم د ننګرهار ورقه مولین خان ورور د درملنې نه وقایه یا مخنیوی ډیر ښه ده مخکې مې وویل دا یو وایروس ده د وایروس خبردای چې هغه پیخ نشي سره ناروغ نشي هغه په واکسین کیږي درملنه اصلا نه لري شیره دا په دې معنی چې یو چا د مثال په توګه سینه بغل یا سالنډي تکلیف لري یا د زړه سکتې هغه ته دوا موجوده ده چې هغه پیخ شي انټیبیوټیک باندې ځینې ناروغي کوي خو دا یو وایروس ده د درملنه نشته تا په دې معنا چې ته یعنی که ستا ماشوم ناروغ شو شیر نیولې ته به ډاکټر ته لاړ نشې دا معنا نه لري نه ته ډاکټر ته لاړ شه ډاکټر خو بیا تا ته ځینې توصیه کوي واضح ده مثال په توګه کده یو چا ماشوم ده ته به یو څلوېښت درجو ته رسېدلې یو څلوېښت درجه خو وژونکې تبه ده واضح ده ته باید بدکته شي دا درملنه شوه نو سړی ته وایي په لاتیني ژبه کوي سمپټوماتیک یعنې تا چې د هغې نښې کته کول ته کوی شي خلاص نو هغه وایم چې درملنه بیا دا ده چې ډاکټر ته چې لاړ شي اول تا ته وایي چې یو څلوېښت درجې ته به ډېره جګه ده زر باید ته به کته شي هغې د پاره واضح ده چې دواګانې د پاراسیتامول نه نیوله نورې دواګانې شته چې اوس یې ضرورت نشته چې بیل بیل یاده کړم د ماشوم ته ډېرې اوبه په کار دي چې وڅکي چې ځان وچ نه شي پخې باید سړی سړی کړي لاسونه مټې ساړه کړي چې حرارت د بدن د هغه یخ شي کته شي دا یو شوه بل دا دی چې هغه کچېرته یو ماشوم سا یې نیولې ده سا نشي اخلی هغه ته ټوخی موجود ده نو سړی د خراش کې د ټوخي پستولو ته یو څه ورکوی شي هغه هم یو څه درملنه شوه او په اروپا کې چې ده نو دلته به اکسیجن موجود ده سړی ماشوم ته به اکسیجن ورکوي ځکه هغه ماشوم اکسیجن په سږي کې دومره کم شوی ده چې هغه ته د مړینې خطر دی نو ځکه به اکسیجن ورکوي یعنی دا چې یعنی قاطع درملنه غوڅه درملنه نشته خو د هغه د ناروغۍ نښې کمزوري کوي او د ناروغۍ پرمختګ سره سستوي شي چې پرمخ لاړ شي او د بدن مقاومت لږ څه په دې باندې بیا کېدای شي دا شو د ننګرهار د قیام الدین خان ورغلو دې ته چې د همایون خان د لغمان نتیجې تللی وکړي وروره تا څه پښتنې خو چې تا وکړي هغه ما ځواب کړی وي لنډ غوږ ورته د واکسین لپاره واکسین د زوړ او ځوان ټول لپاره ضرور دی مخکې چې یاد کړه چې ماشومانو ته په ماشوموالي کې واکسین ورکول کیږي نو ځکه په زړښت کې په پاخو عمر کې ځوانۍ کې دومره ډېر کسان شیرې نه نیسي هغه څوک شیرې نیسي چې نه واکسین شوی اوسي او یا نه یا یې تیر کړی نه اوسي دا شیرې نو ځکه دی چې دی بې دفاع دی نو د شیرې د ویروس چې دی دومره ورانکاره دی چې یو ویروس کفایت کوي په داسې حال کې چې فرضاً تبرکلوز یو تبرکلوز میکروب کفایت نه کوي چې سړی پرې ونیسي زه هغه ته په ډیر په کار دی یو ټخ باندې درې زره میکروب د تبرکلوز راځي خو شیرې ته یو وایروس هم کده انسان بدن ته نه اوته هغه خپل ځینې ویشي او سړی ناروغه کوي
ښه ډاکټر صاحب ملک زه د دې لپاره چې تاسو ملک د مشهید د حبیب کامران صاحب پښتنه بل ګرسته جواب کوي یو وريدونکو ډیر انتظار ایسته د پښتنه به واورو مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
السلام محترم مرمت شما د وريدونکو
وعلیکم سلام خراغلی ازادي رادیو ته خبري وکړه لطفا
خورځان زما ورنن د پښتنه د کوم ماشوم د سی واکسین شوی د غشر په دوباره به راځي کنه راځي د پښتنه وکړه مسترم ډاکټر صاحب جواب راځي
ها خامه خبر ډاکټر صاحب جواب درکې کور دی ودان ژوند دی اوسي خدای پامن ډاکټر صاحب ملک زی اول به د حبیب کامران صاحب پښتنه جواب کوي او بیا د دوی پښتنه چې وی کوي او ماشوم واکسین شوی نو بیا پیدا شری نیسی او کین نیسی په دی باندې
دا خو روسي او ریزن کو پښتنه وا
او دا روسي
کامران صاحب بل پښتنه
اوه زمم دا ویم
مهرباني نو دا د روسي او ریزن کې خپل نوم یې مونږ وایلې ګران ورور استا او د مخ کې د امین خان د لغمان پښتنه یو شی وته واکسین اغیزه ده ورور واکسین نه چې ډیر اغیزه لري یعنی کله چې یو څوک واکسین شو هغه د شیر نه نیسی دي لبد مرغ زین کسان دي چې هغه باندې واکسین به اغیزه نه کوي چې هغه ته په لاتینی اتبی سره کې نون ریسپوندر ورته وي یاند چې ته واکسین نه او ګټه ورته نه کوي بیا به ګټه نه ده هغه څوک چې واکسین شوی ده هغه باندې تکشیر ورشي نو بیا دومره سخت نه تمامیږي نسبت هغه چاته چې هیڅ ورته تیر شوی نه ده نو دا خبره وه چې اوس ورورم وروستی قسم چې وویلې نو واکسین چې دا ده وروره واکسین ډېر مهم شی دی ګټه کوي که ګټه یې ونه کړه که بیا شیرې سره مخامخ شو نو دومره سخت شیرې نه نیسي نسبت دې ته چې بیخي واکسین شوی نه اوسي اوس به د کامران صاحب پوښتنې ته ووایم کامران صاحب ستاسې کور ودانې پوښتنې زه به ووایم چې مخکې مې چې یاده کړه شیرې غیر د هغه کسان نه چې د هغوی دفاعي سیستم کمزوره دی چې هغې ته سپین شیرې وایي نور کسان ټولو ته په بدن کې داغونه پیدا کېږي نو دا چې وایي چې د هغې څنګه سړی وکړي چې داغونه یې پیدا شي دا موږ نه شو اغی بهیر د دغلانی اغیز لاندینی ولا خپل هغه خپل شیر یاده چې پیدا کی یاده چې دفاعي کمزور ده دغه ماشوم یا یوچا نو نه پیدا کیږي ورته مونږ ته بیرول نه شو نو کیدای شي چې دا تاسو چې وای چې یو څوک ده نه ایچ ای وی ناروغي لري نه سرطان ناروغي لري نه دفاعي سیستم کمزور ده خو دا سپینې د سری د نه خيږي هغه به کیدای شي چې هغه شیر به ونوسی هغه به بل ناروغي وسی چې هغه برخه کې زه هم چې یو بل رقم ناروغي ده چې هغې ته په پښتو کې حتی تطبیک یې ورته وایي چې فارسي کې ورته مخملک ورته وایي چې په جرمني کې شالخ ورته وایي په انګلیس کې ورته سکالت فیور ورته یا سکالتینا ورته وایي نو دا هم داسې یو ناروغي ده چې انسان کې لږ څه سوروالی پیدا کیږي خو منتا د شیری او د څمڅي کې په اندازه نه لږ هغه چې دی بیا ستونی ډېر نیسي ستونی کې بیا هغه یو میکروبي ناروغي ده هغه ستونی نیسي هغه کې بیا زور پیدا کیږي سونه بخیشی خو هغه نه وروسته به زنګنونه نیسي زنګنونه وروسته به زړه نیسي چې هغه د روماتیک فیبا ورته وایي نو هغه بیا د انسان کېدی شي د زړه دوالونه چې هغه بیا نیسي هغه بله ناروغي ده نو بیا کېدی شي نو هغې کې بیا د پوستکي داغونه ډېر لږ دي نو کېدی شي کامران صاحب چې دا هېڅ شیره نه دا بله ناروغي به اوسي
ښه ډاکټر صاحب ملکزی یو عمده خبره چې په افغانستان کې د ماشومانو ډاکټر صاحبان دې مسلې ته د خلکو پام اړي هغه دا دی چې کله چې ماشوم په شری باندې اخته شي نو کورنۍ بیا څه کوي دا د خوراکونو نه منع کوي مثلا ماشوم د خوراک سم نه ورکوي یا دی چې وي په شری کې ماشوم بې اشتها هم وي دغه د شری او د سوی تغذی یا د دې خوارځواکۍ ترمنځ وي ډېره نږدې اړیکه ده په افغانستان کې اکثر ماشوم چې شری ونیسي بیا څو وخته بعد بیا وګوري چې هغه ماشوم د سوی تغذی په ورته کې بستر وي نو په دغه برخه کې هم ما غوښتل چې تاسو خبرې واورم او اوریدونکو ته او په ځانګړي توګه میندو ته تاسو سپارښتنه واورم
فریده جان دغه شي حتی اروپا کې په جرمني کې مشه ځینې کسان ځوانان دي هغوی انټرنیټ له لارې لوستي ښه به دی چې طبیعي ډول باندې د انسان دفاعي سیستم قوي شي نو هغوی حتی خپل اولاد واکسین ته نه پرېږدي هغوی ښه دی چې تیرې کړي نو د تیرېدو باندې د ده مقاومت لا پسې زیاتېږي خبره دا ده که یو څوک د شیر نه تیرم شو د ده بدن تقریبا شپږ اونۍ نورې یو نیمه میاشت تر دوه میاشتو پورې ډېر کمزوری وي د دې کمزوري وخت کې حتی نورې ناروغۍ چې هغه د نس ناستې نه نیولی تر نورو ناروغیو پورې په دې باندې ډېر زر اغېز کوی شي د ماشوم شیر نه به تیر شوی خو د نس ناستې نه نه تیریږي هغه کې فرضا د نورو ویروس او نور ویروسونه موجود دي هغې باندې بیا مړ کېدای شي نو ښه به دا وي چې یو څوک واکسین شي نو د سوی تغذی خبره ته یاده کړه هغه دا ده چې د شیر نه وروسته یو ماشوم ډېر کمزوری وي د هغه اشتها خرابه وي د هغه نشي خوړی دوه میاشتو پورې حتی ډېر سم ډوډۍ نشي خوړی کمزوری دی نو دغه وخت کې زما اوس توصیه دا ده چې اول د شیرې په وخت کې ماشوم ته ډېرې اوبه ورکړی شي چې د تبې باندې بدن یې وچ نه شي او خوراک دپاره واضح د ثقیل شی نه ورته ښنه دی په هغه وختو کې غوړ شی نه شات او غوښه او غوړي نه شي خوړلی واضح دی چې ځینې شیینه لکه خوروا یخنی خوروا لږ لږ شیینه سړی ورته باید ورکړي او کله چې بیا تبه ونه لري ماشوم نو هغه یې وخت دی بېرته د تقویې وخت دی نو دغه وخت کې باید سړی کوشش وکړي چې ماشوم ته تقویه ورکړي، ځکه تر دوه میاشتو پورې دا ماشوم اسم کمزوری.
یعنی په دې حساب باندې د پریزونو ناسم کار دی. محمد بشیر سمسور زما خیال دی چې د پروګرام د سره نه دی اوریدلې، دا اوسې د فیسبوک په پاڼه راته ولیکل چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لامل څه شی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وشي. د مخنیوي خو به دې اوریدلې، ډاکټر صاحب وویل ورباندې خبرې وکړي او په علت هم په سر کې خبرې وکړي، ویل چې وړوکی ویروس دی. که نورې خبرې ډاکټر صاحب تاسو دوی ته غواړئ نو مهرباني وکړئ.
یاره دا به تکراری وخت نه شي، خبر دی چې بلې پوښتنې ته لاړ شو.
ښه، نو متاسفانه دا د اولې د خبرونې د اولې برخې وخت مخ په ختمېدو دی. نو دوهمه برخه کې به انشاءالله په دې باندې خبرې وکړو چې یو خو دا طبیعي طب دی چې دا الوپتي ورته وایي او ډاکټر صاحب دا هیموپتي، دا څه شی دی، د دې دواړو فرق څه شی دی، ځینو اوریدونکو لپاره پوښتنه ده. په دې باندې به بیا راته خبرې وکړي. خو زموږ د مخه تر دې چې مفصل خبرې وکړي په دوهمه نیمایي کې، راځي یو لاند تعریف خود دې وکړي چې لږ یو فکر ورکړي اوریدونکو ته، او به په دوهمه برخه کې په دې باندې اضافه خبرې وکړي او خپله تبصره به واوروي.
فریده جان، اوس تاسو وخت راغلی چې اروپا کې سړی یو ځل بیا په خوا ته نظر کوي. یعنې دا چې په خوا انسانان څه رقم طب نه استفاده کوله، چې هغې کې طبیعي طب دی. یو لنډه خبره به وکړم، په یو وخت افغانستان کې اوس اروپا کې هم دی، ځینې کسان ته چې ترومبوز پیدا کېږي یا دا چې حتی په واشیرو کې دوی حتی د والي نه جواري هغه یو رقم چینچي دی هغه نیسي او هغې نه استفاده کوي، یا د ځینې کسان چې حتی زنګنونه خوږي هغه ته جواري نه استفاده کوي. په ډېر مډرنو روغتونونو که ځینې زخمونه دي چې هغه په دواګانو نښه کېږي، نو هغوی دپاره یو رقم واړه چینجي لکه چې خکو غوندې هغه چینجي دوی بېرته را اخلي او هغه په زخم باندې ږدي. یعنې زه خپله خبره تکراروم، چینجي دي خاص لکه چې خکو غوندې په زخم ږدي، هغه زخمونه چې په نور دورملنې باندې نه شي ښه کېده په دغه باندې ښه کېږي. نو دا د طبیعي طب یو برخه ده چې وروسته به پرې غږېږي.
د پروګرام په دوهمې برخه کې به ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي چې د